السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړی چې د دوی درې ملیشه سرتیري په نننی ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنوی ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخې ته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژلي دي. د ملیشه سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه سیمه صدر روډ کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ او مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډی ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم وایي روغتون ته یوولس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. پر اف سي مرکز د برید مسؤلیت تر اوسه لا چا نه دی منلی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې ناامني خورا زیاده شوې ده. په همدې حال کې پولیس او پوځ هم وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پېښور د نننی برید عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او د هغه وړاندې شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحدو ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په خبرو اترو کې د امریکایي پلاوي مشري کوله وویل چې خبرو ډیر پرمختګ درلوده او زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ هغه مهال خوښ شو چې دوی ورسره د خبرو جزئیات شریک کړل. د اوکراین ستر مرکچي اندری یرماک هم وویل چې دوی ډیر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زنده شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنه یې تایید کړې ده. د فوټبالر د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی وه چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورني فوټبال د اتلانو لیګ کې له خپل ټیم سره ملګری وي. او د هند مشهور فلمی ستوری درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کاله عمر درلوده. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشتې راهیسې ناروغه وو او په کور کې سا ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمي ستوري د مړینې په اړه خپله خواخوږي او غمرازي څرګنده کړې ده. مودی په خپل ایکس پانه لیکلی هغه یو مشهور فلمی شخصیت او یو خارق العاده لوبغاړی. هر رول چې لوبولی جذابیت او ژوروالی پکې راوړی دی. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، ستړي مشه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګ زه خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به وړاندې په څو ناروغي باندې چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې زیات شوې دي خبرې وکړو. له هغې ډلې دا چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. د شری په ارتباط به له یو متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو. دا چې چی په افغانستان کې د شری ناروغي خصوصا په ماشومان او زړو کې په څه حال کې ده، څومره ماشومان او زاړه ترې زوریږي، او د شری حاد ناروغي څومره دي، په دې ټولو مواردو به بحث سره وکړو. خو په اول کې یو رپورت ته غوږ کېدی چې وایي په افغانستان کې لږ تر لږه 2.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایي خدمتونو ته د دغو ماشومانو لاسرسی خورا محدود دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالي توان نه لري. مخکې له دې چې دغه راپور تاسو ته خپور کړو، تاسو غواړو چې د ازادي راډیو په واټساپ نمبر +34 شپږ سوه یو 219 باندې له موږ سره تماس ونیسئ، د خپلو ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې له موږ سره خبرې وکړئ.
د 4 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ورېرونه یې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي، خو د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی درملنې وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو وراره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو وراره چې زما د خپلو اولادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسؤلیت زما په غاړه و، یو کال عمر یې لرلو، خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمېر نور افغانان چې ورسته یو طبي پیښو او زلزلو اغیزمن کړي وایي سږ کال یې ماشومان د سرپنا د نه موجودیت له امله په سړه هوا کې په بېلابېلو ناروغیو وخته شوي، او د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اوسمهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فریدالله چې د روان کال د اګست په 1 په مرګونې زلزله کې زیانمن شو، اوسمهال تر خیمې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي، هوا یخه ده، خیمې دي، او هر ماشوم چې دي مثلا سینه بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ ده هوا داسې قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومانو کې. نو د مرستیا په بشر کې که درته وایم نږدې یو شفخانه یو کلینیک وایي، نو داسې څه مسله به نه وي چې هلته هم تلی شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 21 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکاره ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده، ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي وو، او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 8500 ته رسېدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي وو چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیې سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د تیر کال په ډسمبر میاشت کې وویل چې د افغانستان د ولسوالیو 82% اوسیدونکي صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
آزادی رادیو ته غواګی است. د آزادی رادیو د روختیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د افغان ماشومانو د صحي وضعیت په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې وي لږ تر لږه 14 میلیونه افغان ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ دي، له هغې ډلې د شری یا سرخکان ناروغي، همدارنګه ځینې د سړې هوا په راتلو سره د تنفسي ناروغیو د زیاتېدي پیښې چې افغان ماشومان ترې کړیږي. دغه ټول د ژمي په راتلو سره د دغو ناروغیو د لا زیاتېدو اندېښنې پسې ډېرې شوي دي. د همدارنګه ګڼو ماشومانو ته د مناسبو ژمنیو جامو، کافي تودو کالیو، د کور د تودوخې د امکاناتو نشتوالي دا د دې لامل شوي دي. البته دې ته په پام چې په افغانستان کې سږ کال طبیعي پیښې زیاتې شولې، له هغې ډلې په ختیځ کې زلزلې، سیلابونه او ګڼې نورې پیښې، بیا په تېره له دې چې میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران په زور راایستل شوي دي او په منځ کې لکونه افغان ماشومان هم شته، دوی ټول د ژمي په راتلو سره له بېلابېلو ناروغیو، له هغې ډلې له تنفسي ناروغیو سره هم مخ بلل کېږي، تر څنګ یې د شری یا سرخکان او ګڼو نورو ویروسي ناروغیو سره هم لاس او ګریوان بلل کېږي. تاسو د آزادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د زینو اوریدونکو سره به هم په دې مورد باندې خبرې وکړو. د هغوی د ماشومانو د روغتیا په ارتباط به له هغوی نه ډاډ واخلو. کولی شئ د آزادي راډیو په واټساپ باندې مثبت 3 شپږ 1 2 10 2 9 باندې موږ سره زنګ راوئ. البته یو اوریدونکی لرو، اوس به ورسره خبرې وکړو چې څوک د مهرباني وکړي، څوک یاستې، له کوم ځایه غږیږئ؟
سلام علیکم، سال خیر جوړ کلاری د بخیر.
سلامونه، ستړي مشه، مننه کوم، مهرباني وکړي.
ورو سیاد امین الحکم درودات ول سوالی د مسراړي کنيول.
خا خستړي مشه، بخیر اغلی. زموږ په دغه پروګرام کې په دې مورید غږیږو چې اوس ژمه امر روان ده او په ماشومانو کې د ناروغیو د زیاتېدو ستونزې اوس ډېرې شوې دي. البته د 14 میلیون ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې اندېښنې دي چې دوی به د شری همدارنګ د ځینو نورو ناروغیو سره لاس او ګریوان کېږي، خصوصا دا چې اوس ژمه را روان ده او کافي امکانات هم نشته. په دې دا چې په ځینو سیمو کې طبیعي پیښې وشوي لکه زلزلې او سیلاونه او نور، نو د ماشومانو وضعیت ښه نه بلل کېږي. تاسو راته وایئ چې تاسو په سیمه کې ماشومان په څه حال کې دي، د تاسو خپل ماشومان څنګه دي، روغتیایي خدمات لرئ نه لرئ؟ ښه فکر کوم د دوی واتساپ البته مشکل سره مخ شو. د آزادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې تاسو کولای شئ په واتساپ باندې موږ ته زنګ راووهئ یا حداقل موږ ته مسکال راکړئ چې موږ بیرته تاسو ته زنګ ووهلی شو. په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې خبرې کوخه. مهرباني وکړئ بیا فکر کوم کوم اوریدونکی رخ شوی دی، که زموږ غږ اورئ نو موږ ستاسو غږ اورو، رابطه مو برقراره شوې ده. مهرباني او خبري وکي د تاسو غږ راځي موږ ته. خ فکر کوم ستاسو او ستاسو غږ لرم، مهرباني وکي وو اورم.
ایمو دې نیټ دې روښانه.
خ فکر کوم د دې څه مشکل دی، د انټرنیټ او شي ام از موږ هم کار به هڅه کوي چې نور اوریدونکي هم را پیدا کړي. د واتساپ البته یوازې اوس د واتساپ لاري کولای شي تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته زنګ راوي، مثبت 3 شپږ 1 2 10 2 9 زموږ د واتساپ نمبر دی. البته په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د روغتیایي ستونزو په ارتباط خبرې کوو. دا چې راپور نوې الکتر لګ 12.9 میلیونه افغان ماشومان له ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ څوک یاست، کوم ځای مو زنګ راواله؟ ښه فکر کوم د واتساپ څه ستونزه ده، خو په هر صورت د روغتیایي خدمتونو د محدود لاسرسي په ارتباط هم ګڼې اندېښنې شته. دا چې په ژمي کې د ګڼو سیمو لارې بندېږي، همدارنګه د واکسینو د پروګرامونو د نیمګړي پلي کېدو، همدارنګه د تغذیه او درملنې د مرکزونو د کافي تجهیزاتو نشتوالی او ورسره د روغتیایي پرسنل کمبودي، هغه نور مسایل دي چې د ماشومانو د اسهال تبې او نور موسمي ناروغیو د درملنې د زند لامل کیږي او په همدې خاطر باندې د شاوخوا 12.9 میلیونو افغان ماشومانو ژوند د ژمي پر رسیدو سره له خطر سره مخ بلل شوی دی او ویل شوی دی چې دغه ماشومانو د درملنې لپاره کافي بودیجه په اختیار کې ورنکړل شي ډاکټرانو صحي ټیمونو ته نو د افغان ماشومانو ژوند چې وارد مخه له خطرونو سره مخ و لا به وګواښل شي. همدارنګه په ماشومانو کې د سرخکان یا شری د ناروغۍ د زیاتېدو مسایل هم په دې وروستیو کې ډېر شوي دي، خصوصا په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې، او هغوی چې په اکیوټ یا حاد حالت کې دي بیا کابل ته راانتقالیږي او هلته د ډاکټرانو لخوا درملنه کیږي. د شری یا سرخکان په تیره بیا دا چې پیښې څومره ډېرې شوي دي په دې مورد باندې موږ خبرې کوو. البته ډاکټر صاحب فرید الله مریض موږ د پروګرام میلمه دی، موږ به ورسره د شری یا سرخکان د ناروغۍ په ارتباط باندې وروسته وغږیږو، خو اول اوس یوه لنډه وقفه اخلو بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکړو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا مو هم خره غلاس تویم روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. اوریدونکو لرو مهرباني وکئ څوک یاست لکوم زای مو زنګ راواله؟ بله زموږه کاوره مهرباني وکئ لکوم زای مو زنګ راواله دی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. عمر مدثریم له پکتیکا ولایت ورګونو رسول الله خان
خستړي مشه بخیر راغله. موږ په دې مورد غږیږو چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د زیاتېدو احتمال وړاندوینه شوې ده، ویل شوي چې 12 میلیونه افغان ماشومان د شری، سال، تبې او نورو ګڼو ستونزو سره به مخ بلل کیږي، په دې چې اکثرو روغتیایي موسسو ادارو ته کافي بودیجه هم نشته او مالي توان د دوی کم دی. د خپلې سیمې په ارتباط راته وایي چې هلته ماشومان په څه وضع کې دي او آیا کافي خدمات شته درته که څنګه؟ بله زموږ غږ تاسو لګ مزایته که تغییر ورکه چې د انټرنیټ ستون غاګ ملک جال راځي او غاګ ملک جال راځي اما که لګ زایته تغییر ورکه یا یو چاره وکي چې غاګ مسئی شي
اوس سم شو
اوس به سئی شو. تاسو خبري وکي لطفا
ترته د خپل وړاندون خبرې وکم د مشمانو وړاندا دلته کوم چې اوس زمان پر رسیدو ده تقریبا کومه ورته مخکړي
صحیح تاسو په خپل کورنۍ کچه باندې څه شي کولای شئ د ماشومانو لپاره، مثلا د دوی د تودو ساتلو یا دا چې په احتیاط باندې وګرځوئ ډېر ونه ګرځي بهر که ضرورت نه وي؟ دغه مسایل خو د تاسو په لاس کې دي، دا څومره رعایتېږي په غوسې؟ بله که د دوی اړیکه پرې شوله. بل اوریدونکی لرو که څنګه؟ زه به خپل تخنیکي همکار څخه پوښتنه وکړم چې که کوم بل اوریدونکی وي له دوی نه به هم خبرې واورو. که زموږ غږ نو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست له کوم ځایه مو زنګ راوالی او خبرې کوئ؟
فقیر محمد د لغمان ولایت سره په تماس کې یم.
ښه مهرباني.
ملګری ملتونه او واجهي صندوقیا نور د افغان ماشومانو په حکله باندې کوم ترتیبات روان کړي دي؟ کمزوري دي، اوس دلته یخنی ده او ماشومان تداویان یا تا په کلینیکونو کې هم کمزورې ده. هلته چې لاړ شي لږ څه ورکي هغه هم کافي نه وي، هلته څه ورشي بیا دواخانې ته هغه وکوي چې ورشي په بازار کې دوایانې واخلي. نو د افغان ماشومانو تداوي سلسله چې دی دا بالکل کمزورې ده. بیا خواته مهاجر ورونه چې راغلي دي هغوی یو مشکلات خوانه بر مخامخ شل چې مهاجرت شپې ورځې دي، بیا دلته هغوی ماشومانو ته یخنی ده او د سرپناه صحیح سیستم برابر نه ده، نو ماشومان ډېر مشکلات سره مخامخ دي. دا خبره حقیقت ده. او ملګری ملتونه هم بیا داسې پورا کار نه ده کړی چې لکه څه لازم و او مناسب و. مشکلات ډېر دي ورور.
ښه، مننه. دا پوښتنه هم کېږي چې تاسو په خپله سیمه کې په لوکل یا محلي کچه باندې څه شي کولای شئ، ټولنې یا خلک څه کولای شي که مرسته ونه رسیږي؟ نو خو نه شي کولای چې ماشومان مرګیال پرېږدي، دوی خپله څه کوي خلک؟
خپله حتی لوسه پورې خپل امکاناتونه خلک کار اخلي، دا صحیح ده. او لکه کم امکانات دی، کم امکانات دی په اصطلاح، یعنی 10% امکاناتونه هغوی کار اخلي. او ملګری ملتونه هم چې دي همدغه 10% کومک دی، 10% عقلا 50% هم د هغوی کومک نه ده، چې کومک عقلا د ماشومانو دپاره خو تکمیل، یعنی مکمل کومک وای نه ده، کومک پوره نه ده، کمزورتیا شته.
او د حکومت چارواکي څه کوي په کلینیکو ته چې کله ځای هلته کافي امکاناتو دوا او ډاکټر داسته که څنګه؟
د ډاکټرانو په لحاظ باندې وایم چې ډاکټرانو هم کمی ده. اپولو بیا د طالبانو حکومت څه دی، دوی صرف یو شي ته ډېر متوجه وي چې هغه دوایانې دوی راشي صرف څارنه کوي چې دا دوایانې بېرته ونوځي او شخصي لابراتوارونو کې خرڅ نه شي، او نظارت کنترول یې صحیح ده. او بیا خوانه چې کوم دوایانې راځي لکه هغه اکمالات پوره نه ده، اکمالات په اصل کې پوره نه ده، اکمالات مشکل ډېر دی.
ښه ښه، صحیح. ډېره مننه کوم، سلامت اوسې د تاسو نه. اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا ژوند پروگرام تغواگی هسته. البته په دغه پروگرام کې مو اوس ډاکټر صاحب رفیقی میل مکرده ده، لدوینه با ده ماشومانو ده روختیا پتی را بیا ده جمی پراتلو سره، ده هوا پسردی دو سره پا ماشومانو پا اغو که چه لخطر سره مختی، ده تنفسی ناروغیو لکه زکام والگی او امدارنگ سینه و بغال او ده توخی ده ده ناروغیو ده زیادی دو پرتبات بخبری و که امدارنگ ده نورو ناروغیو لکه شری سال تبی ده دو طولو مسائلو خوص ناغه چه لخطر سره مخ خلق گواخی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، پروگرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست او را سره خبرې کوي. کور مودان ډاکټر صاحب، موږ البته لکه څنګه چې خبرې کړې وې زموږ همکار له تاسو سره په دې مورد غږېدلو چې په افغانستان کې د ژمي په راتلو سره خصوصا د تنفسی ناروغیو د فلو یا د ریزشونو زکامونو مسائل ډیریږي، خو تازه موږ ریپورت لرو چې 14 میلیونه افغان ماشومان له خطر سره مخ دي، خصوصا د ژمي پراتلو سره د دوی دغه مسائل نور هم زیاتیږي، لکه د شری سال بیا ورسره د نورو تنفسی ناروغیو مسائل هم زیاتیږي او ماشومان له دغه درکه ډیر زیات اغیزمن دي. په اول کې که راته وایي چې ماشومان ولې نسبت نورو ته اغیزمن پاتې کیږي، یعنی ډیر اغیز ولې په ماشومانو باندې ناروغي او موسمونه کوي؟
مننه ډېر زیات. نه یوازې افغان ماشومان، د ټولې دنیا ماشومان په سړه کې، سړه هوا کې یا په ژمي موسم کې د یخ سره د مواجه کېدو په دلیل د ریزش او د ټوخي او والګي او همداسې نورو تنفسي ناروغیو سره مساعد کېږي. او په افغانستان کې دا واقعات ډېر ځکه دي چې مونږ د ماشومان لپاره مناسب وسایل نه لرو او یا ډېر کم لرو. د ماشومانو ډېر اخته کېدلو علت دا دی چې عمومي صورت سره د دوی د وجود مقاومت ټیټ دی. په دویمه درجه دوی زیاتره د ځینو سوی تغذی او دا د خوارځواکۍ په ناروغۍ هم اخته وي. د دوی محیط، یعنی شخصي محیط هم ډیر مناسب نه وي. مثلا نشي کولی ماشومان د فقر غریبۍ د ناپوهۍ له وجې یا د فامیل خصوصا د میندو د بې سوادۍ له وجې ماشومان چې کله لوبې کوي د بیرون نه راځي کور ته دوی د لاس صابون په ذریعه د اقل د 30 ثانیو دپاره د لاسونو او د مخ زینځلو امکانات نه لري، نو ټول ویروسي امراض چې د لاس او د پزې په شاوخوا کې وي د ماشومانو یا د کوچنیانو دپاره د ناروغۍ زیات سبب کېږي. د زیات دوستان دي یا اوریدونکي دي متوجه وي چې هغه ماشومان چې سن ډېر کوچنی دی په ژمي کې د داسې ناروغۍ سره ډېر مواجه دي، لکه هغه ماشومان چې عمر یې تر 2 میاشتو وي دوی زیات اخته کېږي، نو باید کوشش وکړو چې دوی د یخنۍ نه وساتي او په کورنۍ کې هغه څوک چې ناروغه وي د دوی سره ډېر تماسونه ونه نیسي. دغه ماشومان مونږ کېږو چې 9 میاشتې په یو محیط کې روبېدلي وي او اوسېدلي وي او وروسته چې یو محیط راځي باید د دوی د کوټې درجه د اقل د 10 او 15 درجې سانتي ګرید په شاوخوا کې وي، لباس یې تود وي مګر ځانې. بل یو عمده فکتور چې د ټولو د انسانانو لپاره د تنفسي ناروغۍ سبب کېږي خصوصا د ماشومانو لپاره هغه د هوا ککړتیا دی.
ډاکټر صاحب، په همدې مورد به مشخص وبخې چې خبره مقطع کوم، په همدې مشخص مورد به اوس درنه پوښتنه وکړم. په کابل او نورو سیمو کې د ژمي په موسم کې البته معمول دا وي چې شرکتونو او کمپنۍ یا هغه بلډینګونو والا دوی زغال سنگ سوځوي یا ډبرو سکاره، او په هغو سیمو کې چې خلک غریب دي هغوی لرګي یا پخوا خبر ربړونه او دا نور هغه به سوځول پلاستیکونه، او اوس که څه هم مخنیوی کېږي خو بیا هم په لویه کچه باندې مخنیوی د دغه کار به سخته وي. یعنی دغه د سون توکو معیاریتوب هملته ډېر تر پوښتنې لاندې دی او ورسره هوا ډېره زیاته ککړې وي. یعنې په کابل کې که څوک په ژمي کې ګرځي نو د کابل په آسمان یا فضا باندې یو لړ خپراوي، او دا ټول د همدغې سون توکو د غیر معیاري سون توکو دود دی چې پاس خیزي او بیرته دا په چې هوا تودیږي یا هوا کاغوي بیرته دا لاندې راځي او خلک یې بیرته تنفس کوي. یعنی یو ډېر بد وضعیت او هوا ډېره ککړه وي. دغه څومره د ناروغۍ او فیصدي زیاتوي، کچه څومره لوړوي دغه مسله؟
چې رښتیا درته ووایم داسې مشخصه فیصدي ونه وایم، ځکه چې څومره دغه ککړتیا د هوا په ککړتیا تاثیر کوي. یعنی خو په عمومي سرو سره که مونږ وایو په زموږ په وطن کې یا په ډېرو غریبو ملکونو کې د تیل سوځېدل په موټرو کې په فابریکو کې په نورو ماشین آلاتو کې دا سټنډرډ تیل نه دي، دا ډېر ګاز تولید کاربن ډای اکسایډ تولید هغه فضا زمون ککړې. دویمه در لکه تاسو چې ویلې د زغالو د نورو غیر سټنډرډ محمد سونګ مواد چې کاریږي هغه هم محیط ته ډېر ککړتیا مخامخ کوي. همداسې زه تاسو ته وایم چې زمونږ کوټو کې حتی مونږ چې استفادت کوو مونږ هغه صحیح شرایط نه پېژنو یا نه پېږو یا موس نه رسېږي، لکه بخارۍ نه لوګي وځي هغه لکه ډبرو سکاره یا نو سکاره چې دي، یا زمونږ په کورونو کې زمونږ د دروازې او کړکۍ هېڅ موجود نه دي یا تهویه نه وي چې دا کوټو هوا تصفیه شي او دا کاربن ډای اکسایډ یا نور مضره ګازونه چې تولیدېږي دا بهر ته وځي، دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. خپله دا د کورنیو ګڼوالی مثلا په یوه کوټه کې د 10 او 15 کسو اوسېدنه، دا خپله یا د حیواناتو سره ژوند کول په یوه کوټه کې، دا ټول د هوا ککړتیا باندې تاثیر لري په ټولو خلکو خصوصا ماشومانو باندې، ځکه د ماشومانو د دفاعي سیستم کمزوری دی، شوشونه یې ډېر کوچني دي دوی ډېر زر، او د ټولو نه مهمه دا ده چې دا یو دفاعي سیستم چې موږ ورته ټوخی یو یا پرنجی یو، کله چې میکروب یا مضره مواد تنفس ته یا سږو ته داخلیږي ټوخی کېږي پرنجی کېږي چې هغه د باندې واچوي، مګر ماشومان دا توان نه لري چې هغه شیان دغه نه خارج کړي، وجود ته نه وځي او په وجود کې ورته هوا او درجه مساعده میکروبونه تکثر کوي زیاتېږي او ماشومان په مرض اخته کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو مهم نقطې ته اشاره وکړه چې هوا تصفیکی ینه، یعنی هغه مزره هوا لام پاتې وي. اکثر کورو کې خدا سي وي چې خلک ځینې کسان لساړو سره ډیر حساس وي او نه غواړي چې ساړو خوري یا هوا را یا هوا را شور باندې ولګيږي. مګر ډیر مهمه ده چې دوی د خپل کوټو هوا تصفیکی هداقل یو ورځ په یو ساعت یا د ورځې هداقل کړکۍ یا دروازې خلاصې پرېږدي چې دا هوا تبدیل شي. دا مورید ولې په افغانستان کې نه رعایتېږي فکر کوئ؟
دا مسائل داسې دي چې دا زمونږ او ستاسې اول د کور ساختمان چې دی کله په کوم سټنډرډ جوړ شوی دی نشته. حتی زمونږ په سټنډرډونو کې ډېر ښه کورونه چې په افغانستان کې